امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خیلی خانم. وسلوال طالبان وایي چې په قطر کې له امریکایي استازو سره شپږم پړاو مذاکرات ختم سول او یو لړ پرمختګ نصیب دي. د طالبانو اعلامیه وایي چې په دغه مذاکراتو کې د تیر ځل مذاکراتو په ترتیب سوي مسودې بحثونه وسول. اعلامیه کې دا هم لیکل سوي چې په ځینو برخو کې پرمختګ وسو او ځینې برخې لا هم پاتې دي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا مذاکرات مثبت وو او رغونکي وو. دواړو خواوو د یو بل نظریات په شهو سلام واورېدل. دا غونډه د مئی پر دیرشمه سوي ده او د پیل سوي وه او د مئی په نهمه یعنی پرون ختمه سوه. لا تر دې دمه په دې اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. د طالبانو اعلامیه کې دا هم نه دي ویل سوي چې مشخصاً په کومو مسایلو باندې پرمختګ سوی دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د متدارکاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل تیرو غونډو کې د پرمختګ خبره کړې وه. له همدې معلومه چې د امریکایي استازو طالبانو بله غونډه به کله او چیرته وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د پنجشنبه پر ورځ وویل چې د ایران د هر ډول حملې ځواب ډیر چټک او پریکنده به وي. هغه دا خبره په دې وروستۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي شخړو او د امریکا د پوځي بیړیو سیمو ته د استول وروسته کړې ده. مایک پمپیو په یو بیان کې وویل چې تهران باید په دې پوه سي چې دغه هیواد او یا د هغوی ګوډاګیان که د امریکا په ګټو او یا اتباعو هر ډول برید وکړي نو د امریکا د چټک او پریکنډه جواب سره مخامخ سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په خپلو خبرو کې د ایران په مشرانو غږ وکړ چې د هغه سره دې خبرو ته کښېني خو دواړو ملکونو ترمنځ یې د جنګ امکان رد هم نه کړ. د امریکا د متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بیان پرون په داسې وخت کې راغلی چې د امریکا یوه ستره بیړۍ چې الوتکې لیږونکې ستا په پښه کې په فارس کې خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ایران د مشرانو نه وغوښتل چې د خپل هیواد د اټومي وسلو پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د عراق یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې د پلازمینې بغداد ختیځ په یو بازار کې چاودنې اووه تنه وژلي دي او 15 نورې زخمي کړي دي. د پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي اژانس فرانس پرس ته وویل چې یو ځانمرګه برید کوونکي د جمیله بازار دوکانونو ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراټانو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مالیاتو پر اسنادو او د 2016 کال د جمهور رئیس په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تړاو د مفتشونو د راپور په اړه جنجال مخ په زیاتېدو دی. دغه راز د کانګرس کمیټه غواړي چې د ټرمپ د زوی په اړه د په روسیه کې چې کوم کاروبار دی په هغه اړه هم تحقیقات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
رپورت وایي دا کمیټه غواړي د جمهور رئیس له مشر زوی څخه د هغه د تیر شهادت په اړه چې په 2018 کال کې ورکړی و پوښتنې وکړي. د هغه د پخوانیو جوابونو په اړه پوښتنې وروسته له هغه څخه راپیدا سوي چې د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایک کوهن د استازو خونې ته ویلي وای چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل زوی سره په مسکو کې د یوې تجارتي ودانۍ ټرمپ ټاور د جوړولو پر پلان څو ځلې په 2018 کال کې خبرې کړې وې. خو د ټرمپ زوی په پخوانی استجوابیا غونډه کې د سنا د قضایي جرګګۍ تحقیقونکو ته ویلي و چې دی د دې معاملې په اړه چندان معلومات نه لري. د امریکا د سنا د استخباراتو جرګګۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د روسانو د مداخلې او له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د کورنۍ د غړو د اړیکو په برخه کې تحقیقات کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د تړلو دروازو تر شا په لیبیا کې د بشري ناورین په اړه بحث وکړي. دا خبره ځینې ډیپلوماټانو د نوم د نښو دورو پر شرط اژانس فرانس پرس ته کړې ده چې په پلازمینې کې له تیرې یوې میاشتې برید بشري ناورین رامنځته کړی دي. برطانیې د جمعې په ورځ دغه غونډه راغوښتې او ویلي چې د ملګرو ملتونو استازي به د دې جنګ په نتیجه کې د 55,000 د بې ځای سوو او 420 کسانو د وژلو په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. د لیبیا یو قمندان خلیفه افتار ځواکونه چې هیواد یې د ختیځې برخې په لاس کې دي په پلازمینې ترپولي د اپریل په 14 برید پیل کړی دی. د پېښور یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد د ثبت شوي یوې قضیه ختمولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو د غورځنګ مشرانو پر ضد یوه قضیه ثبت کړې وه چې په کې دغه کسان دولت پر ضد د خلکو د پارولو باندې تورن کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه قضیه د ثبتېدو خلاف د پېښور محکمې ته عریضه کړې وه چې دغه قضیه دې ختمه سي. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. پرون د پنځشنبه په ورځ د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د مذاکرات خبرې پای ته ورسېدې. پام وکړئ په دې هکله رپورت چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي ډیپلوماټانو د یوې هفتې مذاکرات بېلو کوم مهم پرمختګ نه پرون د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېدې. د قطر په پایتخت دوحه کې دا مذاکرات د مخامخ خبرو شپږم روان دو. د طالبانو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي چې پر دوو مهمو مسایلو باندې بحث وشو. له افغانستان نه د امریکایي عسکر وتل او د طالبانو لخوا متحده ایالات ته په دې اړه ډاډ ورکول چې د افغانستان له خاورې نه به په نورو هیوادونو باندې د حملې لپاره چاته اجازه نه ورکوي. سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې 15 ځلې مخکې هم د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات سره رسولي دي دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره هر ډول وروستۍ موافقه به په افغانستان کې د یو جامع اوربند او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو د شمولیت پورې تړلې. ترڅو په هغه جنگ ځپل هیواد کې د تل لپاره وسلوال شخړې پای ته ورسیږي. خو طالبان د واشنگټن نه غواړي چې لومړی باید د خپلو قواو د وصول لپاره یو ټاکلی پلان اعلان کړي. د عسکرو د وتل لپاره ټاکلی پلان نه اعلان کړی په نورو مسایلو باندې له امریکایي استازو سره خبرې نشي کېدی. دا مذاکرات په داسې حال کې شوي دي چې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جنگ روان دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د تیر ځل مذاکراتو په ترتیب شوي مسودې بحث وشو. په اعلامیه کې راغلي چې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی او ځینې نورې برخې لا انحل پاتې دي. په دوحه کې د طالبانو دفتر یو ان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې دا مذاکرات مثبت او رغونکي وو. هغه ویلي چې دواړو خو یو د بل نظریات په ښه وسیله او غور واورېدل. مذاکرات د مۍ په درېمه نېټه پیل شوي وو. امریکایي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو په اعلامیه کې هم دا خبره نده شوې چې په کومو مسایلو کې د دواړو خواو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او کوم مسایل لاین حل پاتې دي. د طالبانو په مطبوعاتي بیان کې دا خبره هم نده شوې چې د امریکا احساسو طالبانو ترمنځ به بله غونډه کله او په کوم ځای کې وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په امریکا کې د کوانټر پارت انټرنیشنل لوی دفتر وایي چې دوی په افغانستان کې د خپل کار دوام ته ژمن دي. په ورجینیا کې د یاد دفتر عمومي مشر له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې د دوی د کار هدف د ټولنې د بیوزلو غړو د وړتیا لوړول دي.
د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د کاونټر پارت انټرنیشنل د عمومي دفتر مشر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی په افغانستان کې د خپل فعالیتونو دوام ته ژمن دي.
This is our commitment.
دا افغانستان سره زموږ تعهد دی. همدارنګ دا په ټول نړۍ کې زموږ تعهد دی چې لمدني فعالیتونو سره ژمن پاتې شو. موږ له څه باندې 45 کلونو راهیسې د هغو بیوزلو د ملاتړ لپاره کار کوو چې د نن ورځې د پیښې په شان بریدونو کې وژل کیږي. غواړو دوی سره مرسته وکړو چې د خپل ژوند د پرمخ بیولو او ښې راتلونکي د جوړولو توان ترلاسه کړي. دا زموږ ژمنه ده او پای ته نه رسیږي.
میرمن هیوریک وویل دوی د معلولینو، ځوانانو او میرمنو په ګډون د ټولنې له یو شمیر محرومو ډلو او افرادو سره کار کوي څو وکړی شي د ټولنې د یوې برخې په توګه د خپل هیواد د راتلونکي په جوړېدو کې سهم واخیستلی شي.
کاونټرپارت تل یو غیر انتفاعي سازمان دی. زموږ تعهد دا دی چې له خلکو سره د هغوی د ژوند په ښه کولو مرسته وکړو. زموږ تمرکز پر سیاسي برخې نه دی، بلکې موږ له ټولنې سره کار کوو.
میرمن هیوریک د کاونټر پارت انټرنیشنل د کابل پر دفتر پرونی برید وغنده او هغه د هر ډول اصولو خلاف وباله.
کوم بې معنی برید چې وشو په متمدنه نړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا له اسلام سره هم هیڅ ربط نه لري. هغه څه چې د روژې په میاشت کې وشول ډیر ناوړه و.
کاونټر پارت څه باندې 12 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او له دې وړاندې پر دې دفتر هیڅ ډول برید نه و شوی. دا برید د روژې په میاشت کې وشو او یو شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د زابل اوسیدونکو د خپل ولایت د امنیت په اړه اندیښمن دي او زیاتوي چې که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي ممکن دا ولایت له یو لوی امنیتي ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په همدې موضوع دا رپورټ را لېږلی دی.
د زابل ځای اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت له یو ولسوالیو څخه د اته ولسوالیو لاري د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دغه راز د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې که د دې ولایت امنیت ته پام زیات نسی ممکن د سقوط له ګواښ سره مخ شي. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو په ترڅ کې د دولت وسلوال مخالفین اوس د زابل په ډیرو سیمو کې پراخ حضور لري. نوموړي آشنا رادیو ته وویل چې مرکزی حکومت د دې ولایت د امنیت لپاره بیړني ګامونه واخلي.
د ولسوالی ټول لارې تړلې دي. ولسوالی ټول د محاصرې په حالات کې دي او مرکز کلات کې هم هر شپه شاوخوا د جنگ پوستې سکوت کوي او جنگي پر عمومي شارع باندې هم وضعیت خراب شوی. د طالبانو چې پوستونه جوړ کړي که مرکزی دولت توجه ونه کړي زابل به د سکوت سره مخامخ شي. یوه میاشت مخکې هم موږ دا خبره کړې ده خو مرکزی دولت تر اوسه توجه نه ده کړې. اوس هم دا وایي چې هر شپه زابل کې جنگي هر شپه موږ لست ولس شهیدان لرو. زموږ شینکۍ ولسوالۍ شمول زین نوبار اټغر همداسې دای چوپانو ارغنداو میزان دا ولسوالۍ ټولې محاصرې په حالت کې دي او عمومي شارع هم د طالبانو په لاس کې دی.
بلې خواته د کلات ښار اوسیدونکي هم د امنیتي پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي چې له دې کبله د ولسي خلکو پام هم امنیت اوښتي او ورځنی ژوند یې اغېزمن شوی دی.
امنیت خراب شوی ده. د اردو او د ټولو لخوا څخه باید تقویه شي او دا تر ټینګ امنیت تدابیر ونیول شي.
په زابل کې د امنیتي پیښو زیاتوالی امنیتي مقامات هم مني، خو زیاتوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې کوچلي ګامونه اخیستي. د زابل امنیه قومندان سمنمال میراج الدین سادات وایي چې له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه د جنوب نورو سیمو ته د دولت وسلوال مخالفین اکمالات کوي چې دوی په ګڼو برخو کې د دې کار مخه نیولې. نوموړی زیاتوي چې د وسلوالو پر مخ د اکمالاتي لارو د تړل کېدو په غبرګون کې وسلوالو په زابل کې په نامنوي باندې لاس پورې کړي.
برای مردم باید بسته کنند که تقریبا چند ولایت در ایران رفت آمد میکنند. یک دستاورد بسیار کلان برای خود یا داشته باشند. خوشبختانه که در هر ترکات یا زیاد ما بیش از 10 یا 15 نفر دشمن تلفات میبینند. تا قدرتی که داریم ما این دریغ از خون خود میکنیم. دیگر هر شب و روز ما گزمه های بسیار سیاری داریم.
زابل په جنوبی برخو کې د ډیورنډ لکرشي سره او په شمالي او شمال ختیځو برخو کې له روزګان او غزنی ولایتونو سره پولی لري چې د مرکزی افغانستان په شمول د جنوب د ګڼو ولایتونو لپاره په لسګونو عبوري لارې ورڅخه تیرې شوي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې د ډیورنډ پولی له پاکستاني لوري سره د زابل ګڼې فرعي لارې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځانګړی اهمیت لري، خو د امنیتي تشکیلاتو د کموالي په واجه امنیتي ادارې د دغو لارو په تړل کېدو باندې نه دي توانېدلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پا کندوز کې د یوې دینی مدرسې څخه د حافظانو د فراغت په وخت کې د مدرسې استادانو غوښتنه وکړه چې عام خلک باید خپل اولادونه د دینی زده کړو لپاره پاکستان او ایران ته وانستوي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
په کندوز کې د یوې مدرسې څخه د قرآن کریم د حافظانو د فراغت پر وخت د مدرسې استادانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې پاکستان او ایران ته تلونکي د دیني زده کړو هغه زده کوونکو مخه باید ونیول شي چې له سرپرست پرته ځي. دوی ویل تنکي ځوانان چې خارجي هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره ځي سخت دریزه روزل کیږي او د کال په رخصتیو کې د جګړې لپاره د افغانستان مختلفو سیمو ته لیږل کیږي. د قندوز څو تنه د دینی زده کړو زده کوونکي له هیواد د باندې د دینی زده کړو په اړه داسې وایي.
حکومت نه خواهش کوو چې موږ سره د همکاري وکړي او موږ ته توجه جدي توجه پاملرنه وشي چې ښه روزنه وشي او د پردي او د ملکونو وساتو او د خپل وطن کې خدمت وکړو.
او موږ باید په نورو ملکو ته ایران ته پاکستان ته ترال نشي باید خپل افغانستان کې موږ تاسو باندې سي جوړي کې چې موږ تجوید مدرسې او هر شي خپل زده کړې په دینی علوم زده کړې وکړو.
د همدغه دینی مدرسې یو تن استاد عبدالرحیم وایي چې د دوی تنکی ځوانان باید نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره لاړ نشي او که د دوی مخه ونه نیول شي نو حالات به همداسې دوام کوي او د دولت مخالفت به ورځ تر بلې زور اخلي.
ملت بچان دا باید نور ممالکو ته لاړ نشي. موږ جهید علما لرو، موږ مفتیان لرو، ټول روحانین لرو، ټول جهید حفاظ لرو، باید موږ په خپلو کورونو کې دیار کې موږ ته مدرسې جوړې شي او دې مدرسو کاملا چې د دې پښتواني وسي
د قندز یو شمیر خلک خپل اولادونه د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته لیږي چې اکثر وخت د دینی زده کړو دغه زده کوونکي د کورنۍ له خبرېدو پرته په جګړه کې وژل کیږي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی هم وایي چې دینی علما باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې اولادونه خارجي هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره لیږي.
زموږ د علماو چې په مساجدو کې دي، په مدارسو کې دي، د ټولو مغوښتنه دا ده چې پر هغه خلکو باندې ژغ وکوي چې هغوی خپل اولادونه د هغه سې پرېشي، د هېڅ اعمالو د هېڅ کړنو خبر نه لري، بلکې د هغوی د بدبختۍ نه خبرېږي، د هغوی د ظلمونو نه خبرېږي، د هغوی د انحرافاتو نه خبرېږي، او بالخصوص هغه لاره چې ځینو ځوانانو غوره کړې ده، د هغوی د هغه بدو لارو څخه راګرځول دي.
د قندوز د معارف د اسلامي تعلیماتو مسولین وایي چې په دغه ولایت کې اکثر مدرسې په خپل سر جوړې شوې دي او ډېرې کمې له معارف سره رجستر دي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په کلیوالو سیمو کې په هر جماعت کې یوه مدرسه جوړه شوې او له نورو ولایتونو څخه ورته تنکي ځوانان راوستل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. سیف د چلډرن او د خوراک نړیوال پروګرام د بنگلاديش د مهاجرو په کم کې د روهینګیا اقلیت مسلمانانو ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. د امریکا ژ خبريال د کاکس بازار لکم په خبر ورکوي چې دغه اقدامات د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره چې له اوږدې مودې څخه ورته کړیږي اړین دي.
د دغه ماشوم قد، وزن او مټون اندازه کیږي. هغه په خطرناک توګه ډنګره ده. د بنگلاديش د کډوالو په دغه کم کې شاوخوا 11% ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي په کم یا زیات سوې تغذی یا خوارزواکۍ اخته دي. دغه ماشومان د نه ودې او د مرګ له خطرونو سره مخ دي. خوارزواکۍ د ماشومانو د مغزو په ودې باندې هم ناوړه اغیزه کوي.
که یو ماشوم د مور په نس کې تر 2 کلنۍ پورې چې تقریبا زر ورځې کېږي ښه تغذیه نه شي، مغزه یې سمه وده نه کوي او په نتیجه کې په تعلیم او د ورځني ژوند په فعالیتونو باندې بد اغیز کوي.
څه د پاسه 500,000 روهینګیایي مسلمانان له میانمار څخه د پوځي کمپاین له امله چې ملګرو ملتونو په کال 2010 کې نسل وژنه وبلله ګاونډي هیواد بنگلاديش ته پناه وړې ده. میانمار دغه تورونه رد کړي دي. روهینګیایي کډوال اوس په کمپونو کې ژوند کوي او په بشري مرستو ژوند دي. په دغو کمپونو کې 50 خوراکي مرکزونه شته چې یو یې د سیف د چلډرن د خیریه موسسې لخوا اداره کیږي. دغه 11 میاشتنی ماشوم سوې تغذی باندې اخته و. درې اونۍ وروسته د رغېدو نښې پکې ولیدل شوې.
موږ د خوراک په برخه کې مرسته اخلو. اوس زما زوی بهتره دی او خوشحاله ښکاري.
د ټولو هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي، ځانګړې ډوډۍ ورکول کیږي چې د اړتیا وړ غذایي مواد پکې شته، ځکه نوره ډوډۍ چې کورنیو ته ورکول کیږي وریجې او دال دي.
وریجې او دال کافي ډوډۍ نه ده، ځکه دا د ضرورت وړ پوره مواد نه لري. نه یوازې د ماشوم لپاره بلکې د لویانو لپاره هم کافي نه دي. د ماشومانو لپاره ډېر اړین دي چې مختلف شیان وخوري.
د کډوالو دریمه برخه هغه کورنۍ دي چې الکترونیک کریډیټ کارت اخلي او هر میاشتې نوی کوي چې په مرسته یې له مارکیټه میوه او ترکاري واخلي. دا خوراک نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د سکهال تر پایه پورې ټولو کډوالو کورنوي ته دغه ډول کارتونه توزیع کړي. دا که څه هم لستونزو ډکه مبارزه ده، خو په دې کم کې د روهینګیایي ماشومانو د ښه خوراک لپاره هلې ځلې دوام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نوریدونکو، د 2015 کال د ایران د اټومي معاملې څخه د امریکا له وتلو یو کال وروسته متحده ایالاتو د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه ولګول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د اټومي معاملې په هکله په ځینو مواردو باندې چې موافقه سوې تطبیق به یې نه کړي. د خبر نور تفصیل له خپل همکار وحید فیضی څخه واوري.
شما فکر کردید
څو ساعت وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر وویل د اټومي هوکړې د ځینو برخو په تطبیقولو به عمل ونه کړي، ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د اوسپنې، فولاد، المونیم او مسو پر صادراتو بندیز ولګاوه. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په لندن کې د ایران رسمي اعلان بابیزه وباله او ویل چې د ایران دا اعلان مبهم دی.
موږ باید انتظار وکړو چې د ایران اصلي اقدامات څه دي. هغوی د یو شمېر اقداماتو په اړه بیانونه ورکړل او د عملي کولو ګواښ یې کړی دی څو د نړیوالو پام ځان ته ورواړوي. موږ به وګورو چې هغوی واقعا څه کوي. امریکا به انتظار وکړي او د هغوی اقدامات به وڅاري.
د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ وایي د ایران اټومي هوکړه مهمه لاسته راوړنه ده او ایران باید ترې سرغړونه ونه کړي.
موږ ایرانیان دې ته هڅوو چې د اټومي معاملې له ماتولو نه مخکې ډېر ژور فکر وکړي. دا د هېڅ چا په ګټه نه ده او د هغوی په ګټه هم نه ده، ځکه کله چې هغوی د اټومي کېدلو هڅې وکړي نو ګاونډیان به هم همدا کار وکړي.
امریکایي چارواکي وایي له تیر کال راهیسې چې امریکا د ایران له اټومي هوکړې څخه وتلې ده، له اقتصادي پلوه ایران ډېر کمزوری شوی او په انزوا کې دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وایي چې ایرانی مشان نوې لار غوره کړي نو امریکا هیله مند ده چې نوې مذاکرات ورسره وکړي.
If the clerics in Tehran choose
ایرانی چارواکي لکه څنګه چې خلک غواړي قوانين عملي کړي او د خپلو گاونډیو او نړیوال حاکمیت ته درناوی وکړي، د امریکا متحده ایالاتونو حاضر دي چې ورسره خبري وکړي.
د امریکا د لوی درستان د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد فارس خلیج ته د یو الوتکو لګډون کې بیړی لګولو دفاع کړی ده.
موږ استخباراتي معلومات ولیدل او د جمعې په ورځ مو ایران ته واضح پیغام ولګ چې موږ تهدیدونه درک کړی دي او موږ دغه تهدیدونو ته د ځواب ورکولو کې جدي یو.
روسي تور لګولې چې امریکا پر ایران فشار راوړي او له یو سخت حالت سره مخامخ کړی ده او د ایران په اټومي معاملې کې پر اروپایي لاستیک کونکو غږ کړی چې خپل ژمنې عملي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په سودان کې د خلکو احتجاجونه زیاتره سیاسي اصلاحاتو ته متوجه دي، د هغه ملک سوداګر د دې هیله لري چې د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د سقوط څخه وروسته به په ملک کې اقتصادي حالت هم بهتر شي. دا امریکا را خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
یو سوداګر حمید احمد چې د سرو زرو کاروبار لري وایي چې د عمر البشیر په وخت کې دته دا مشکله و چې هر ورځ د خپل وو ماشومان د پاره کور ته په کافي اندازه خوراکي مواد راوړي. هغه وایي د بشیر ال عمر په وخت کې د خوراکي مواد او د تیل نرخونه ډېر اوچت شوي وو او هم په ملک کې انفلاسیون او یا فیصد ته جګ شوی وو چې دې ټولو بلاخره خلک دې ته مجبور کړل چې د هغه په ضد د پاسون له لارې هغه د قدرت نه لرې کړي. اوس خلک د هغه د سقوط نه وروسته د دې امید لري چې په اقتصادي وضعیت کې به هم بهتري راشي. دغه سوداګر حمید احمد د سودان د خلکو د پاسون په باب وایي
بالعربي حسين انه الهوا ضربنا.
هغه وایي چې د سودان خلک داسې وایي چې خفه زار غلې ده. هغه دا هم ویل چې دا اوس د ښه حالت احساس کوي لکه چې بیل دینه چې څوک ورسره مخالفت وکړي خلک خپل کارونه ته دوام ورکوي. د خرطوم په مرکزی برخه کې د جامو دوکانونه دي. یو دوکاندار چې مراجعینو ته منتظر دی وایي چې د اپریل د میاشتې 18 نیټې نه مخکې خلکو ته اقتصادي مشکلات زیات وو او هغې ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې وې او همې د پولیسو نه په ویاره کې ژوند کوو. دغه دوکاندار حسن محمد وایي هغه وایي چې د انقلاب نه مخکې د خلکو سره نغدې پیسې نه وې، د بیان ازادي نه وه، د خلکو حقوق نه وو او خلکو له دې نه ویره درلوده چې پولیسو راحت ته خبرې وکړي. دغه دکاندار حسن محمد د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د سقوط نو وروسته وایي چې اوس دوی ته داسې امیدونه پیدا شوې دي چې دوی کاروبار به هم خشي. هغه وایي
نتمنى ان السوق ينتعش
وهو وایي چې قیمتونه خشي وي دي او دی امید لري چې د خلکو د پاسون نو وروسته به د اسارو مارکیټ هم خشي. د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د سقوط نو وروسته د هغه ملک د پولي واحد درزش د ډالر په مقابل کې دوه چنده شوی دی. د سودان خلک دا هم وایي چې په ملک د ملکیان یو حکومت به د غوی د ماشومان آینده خکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او دیموکراتانو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مالیاتو پر اسنادو او د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تړاو د مفتشینو د رپورت په اړه جنجال مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شکیب دوست په رپورت کې واوري.
په اتیایمو او نویمو لسیزو کې ډونالد ترامپ ته د املاکو د اخیستون کې جوړون کې او خرڅون کې د معاملو د ماهر او د بریالي سوداګر خطاب کېده. د امریکا په معاصر تاریخ کې لمړنۍ ولسمشر د چې د خپل مالیاتو اسناد نخ کار کوي.
هغه مالیاتي د خار کړی چې د هغوم رښتمن نه دی څومره چې ادعا کوي.
دیموکراتان لډیر مدیر په دې خوا د ترامپ د مالیاتو د ورکولو د اسناد مطالبه کوي چې معلومه کړي چې آیا د بهرنیو کمپنیو سره په معاملاتو کې د ګټو تضاد لري، په مالیاتو کې درغلي کړي او یا یې د 2018 کال د مالیاتو په قانون کې ل تعدیل څخه ګټه پورته کړې ده کنه. ولسمشر ترامپ دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په محکمه کې به حساب کتاب کوي.
دوی غواړي زما په ټولو معاملاتو پوه شي. فکر کوم اوس مولر د 15 میلیون پرزګز مالیات او مالی حسابونه کتلې دي، ټول سم او درست دي.
د چهارشنبه په ورځ د استازو د مجلس دیموکراتو غړو لوی څارنوال ویلیام بار مجلس ته په سپکاوي تورن کړ. هغه ویل چې بار د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خاص سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ او نسانسور شوی ریپورت لور کولو ډډه کړې ده.
موږ اوس د اساسي قانون له بحران سره مخ یو.
د کانګرس احزاریه مجالسو ته د ولسمشر ترامپ نه پاملرنه د هغه مؤاخذه لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. د سشمې پورز د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ولسمشر د دیموکرات وکیلانو په لمسولو تورن کړ چې هغه مؤاخذه کړي او له دې طریقه ولسمشر په خپل پلویانو کې خپل ملاتړ زیات کړي.
په هند کې د نریندا مودی په مشرۍ د بی جی پی د بریا د غنګوسو سره سره داسې ویل کېږي چې په دې مذهبي سیالۍ کې به د هند ملت پالګون بریالی سي. په هند کې اقلیت مسلمانان د ډیرای اچونې په اړه ډیر خوشاله نه دي، ځکه مسلمانان د هند په دې انتخاباتو کې چې د نړۍ تر ټولو ستره دیموکراسي بلل کیږي ځان منځوي احساسوي.
د هند په اکثره مسلمان میشتو سیمو کې ټاکنې داسې وخت وي چې مذهبي مشران له رای اچونکو غوښتنه کوي چې یو ځانګړي کاندید ته رای ورکړي. ځینې مسلمانان د دغو مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې راځي او ځینې نه.
زه فکر نه کوم چې کله هم د هند ټاکنو به دومره اهمیت درلودو لکه دا ځل ټاکنې چې یې لري. په ټاکنو کې موږ باید پریکړه وکړو چې آیا موږ به د ټولو دپاره یو سیکولر هیواد پاتې شو کنه.
څکال د هند ټاکنې د روژې سره سمون خوري. د هند مسلمانان د روژې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د خوراکونو پلورنځي د بیلابیلو خوړو نه ډک دي.
موږ خوږی ډوډۍ او شیرمال لرو. د روژې مبارک میاشتې لپاره پوره چمتو یو. د روژې لپاره په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه هم ده. روژه به انشاءالله په خیر تیر شي.
د مسلمانانو لپاره د روژې میاشت په دې معنی ده چې خپل فکر له نورو مصروفیاتو څخه عبادت ته واړوي.
د روژې لپاره ډېر په شوق تیاری نیول شوی دی. په دې میاشت کې د خدای په فضل کاروبار هم ښه شوی دی.
هند له اندونیزیا نه وروسته د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان جمعیت لري. د هند په څه د پاسه 1.2 میلیارد نفوس کې 14% مسلمانان دي. د نریندرا مودی تر واکمنۍ لاندې په تیرو 5 کلونو کې په ملی او ایالتی اسمبلیو کې د مسلمانانو استازیتوب کم شوی چې منتقدین د بی جی پی ګوند اسلام ضد تګلارې پکې ګرم بولی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.